ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې په شلمه جولای کې دونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفاع یو سل څلور څلوېښتم د ختمون او په حساس فولنګ سټېشنو د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. پاکستان د مالی مرستو نړیوال ادارې آی ایم ایف نه 13 ورځ د شپږ ارب ډالرو قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړي دي. او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په سر خار دوحه کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروستو چین ته روان شوی. ارمان دونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه تاسو وړاندې کوم. سره اوسې خو ولې د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې په شلمه جولای کې دونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفعه یو سل څلور څلوېښتم د ختمون او په حساسه پولنګ سټېشن او د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. 13 ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو غونډه د ریټایر جسټس سردار رضا خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر، ایډیشنل چیف سیکرټری، داخله چارو سیکرټر، ریټرننګ افسرانو او امنیتی چارواکو برخه واخیسته. په قبایلي ضلعو کې د دفعه یو سل څلور څلوېښتم په حق له شکایتونو ترلاسه کېدو وروسته د ختمون فیصله شوې. دا خبرې د پاکستان الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې شوې دي. تمام برخه اخستونکو ته د انتخابونو لپاره هر ډول ګامونه پورته کولو امر شوی او د الیکشن کمیشن مشر د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د انتخابونو نه وړاندې د تمام پرمختیایي کارونو لپاره فنډز ورکول بند کړي. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د جولای په شلمه نیټه انتخابونه کېدونکو نه د انتخابونو نه وړاندې داسې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې صرف د یو ګوند غړو ته د کمپاین اجازه ده او پاتې نور انتخابي کمپاینونو ته نه پرېښودل کېږي. او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د په یو سل څلور څلوېښتم هم لګول شوې وه. پاکستان د مالی مرستو نړیوالې ادارې آی ایم ایف نه 13 ورځ د شپږ ارب ډالرو قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړي دي. یاد لري چې تیر شروع په ورځ د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د دې قرضې رسمي منظوري ورکړل شوې وه. د کال 2013 عمومي انتخابونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت آی ایم ایف ته د قرض لپاره خواست کړې وه. دا قرض د درآمداتو خساره پوره کولو او وړاندې اخیستل شوي خارجي قرضونو د قسطوار واپسۍ لپاره غوښتل شوې وي. په قرض د تیر یو کال راهسې روانې خبرې د دواړو لخوا د اعلی چارواکو ترمنځ اسلام آباد کې تړلو دروازو شاته پای ته ورسېدي، خو وروستو خلکو ته معلوم شوه چې د آی ایم ایف لخوا شرایط سخت ایښودل شوي دي. د پاکستانی څېړنکارو له مخه قوي امکان دی چې د بجلی په بیلونو کې د اګست میاشتې څخه نور هم اضافه وکړي شي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر سر خار دوحه کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروستو چین ته تللی دی. دا لیدنه د هغې وروستو شوې چې د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو وروستو د ګل په ورځ یوه ګډه اعلامیه خپره شوې وه. زلمی خلیلزاد د نهه یا سه شنبې په ورځ د طالبانو سره د لیدلو وروستو په ټویټر ویلي، د ده په وینا، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان شوی یم او بیا به د افغانستان سولې د بهیر او مشاورت لپاره واشنگتن ته ستنېږم. د جون د میاشتې په 28مه نیټه د امریکې او د طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې پیل شوې وي، خو د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د خبرو اترو په وجه تر دوه ورځو پورې وځنډېدې. زلمی خلیلزاد دا خبرې د ټولو زیاتې ګټورې بللې دي. امریکې او طالبان د تیر کال راهسې د یو بل سره خبرې کوي او زلمی خلیلزاد د بی بی سی سره په خپله یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په څلورو مسلو سلا راغلې ده او یوه مسله دا ده چې تر اوسه پورې دوی نه دي سلا شوي، خو نوموړي دا نه ده ښکاره کړې چې دغه یوه مسله کومه یوه ده. په مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو ویل کېږي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه باندې دوی نه دي سلا شوي. خلیلزاد وړاندې ویلي وو چې دوی د طالبانو سره د وربند د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو ترخګرو ته د افغانستان خاوره د نه استعمالولو ضمانت او امریکایي ځواکونو د وټلو په مسلو خبرې کوي. د امریکا ستر چارواکو ویلي چې ایران دی د امریکا د صبر امتحان نه اخلي او دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارنه کوونکو پخلی کړی دی چې ایران د کال 2015 جوهري له وزنامې د حد څخه زیات یورانیم غنی کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی استاذ پام راګرځو. د لومړي راپور په لوتا د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفع 1440 د ختمون او په خصاصه پولینګ سټېشنو د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. یاد دی وی چې په قبایلی ضلعو کې د انتخابونو پر مهال د پوز د انتخابي خوزو دننه او د بهر پرځای کولو فیصله د الیکشن کمیشن لخوا وړاندې شوې وه چې د کمی مخالفت د پاکستان د واکمن ګوند مخالفین تمامو سیاسي ګوندونو او ځایي غړو کړې وه. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار دانشید په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن ته ویلي په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو لپاره په دغه سیمه کې د یو سل سلور سل ویخ ماده ختم کړی دا. د حکومت لخوا دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر څو ورځو نه د حکومت مخالف ګوندونو په انتخابي سیمه کې د یو سل سلور سل ویخ ماده لګولو او په پولینګ سټېشنونو کې دننه د پوز پر ځای کولو په فیصله باندې اندېښنې ښکاره کړې وي او تور یې لګولی چې په داسې حالاتو کې آزاد او شفاف انتخابات نشي ترسره کېدلی. د نهي یاسي شنبی په ورځ د الیکشن کمشنر جسټس سردار محمد رضا په مشرۍ کې یو غونډه شوې چې پکې د جولای په 6 نیټه د قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو جاج اغستل شوې ده. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوې بیان کې ویل شوې دغه غونډه کې فیصله شوې چې صرف حساس پولینګ سټېشنو کې دننه او بهر به پوز پر ځای کول شي. البته د الیکشن کمیشن نه خپور شوی بیان کې دا وضاحت نه دی شوی چې په دغه سیمه کې څومره حساس پولینګ سټېشن دي او نه دا خبره واضحه شوی چې باقی پاتې پولینګ سټېشنونو د نن به پوز وی او کنا. خو بلخوا د پاکستان انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون خپل رپورت کې وایي الیکشن کمیشن پولینګ سټېشنونو کې د نن د پوز پر ځای کولو د فیصلې نه پشا شوی او صرف حساس پولینګ سټېشنونو کې به پوز پر ځای کوي. د جمی پورس د پیپلز ګوند مشر د الیکشن کمیشن باندې غږ کړی وو چې پولینګ سټېشنونو کې دننه د پوز پر ځای کولو فیصله دی واپس واخلي او کدا سي نوي نو دوی به عدالت ته ورځي. د بلاول بټو په وینا د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه نه غواړي چې د قبایلي ضلعو دغه انتخاباتو په موقع د دانلۍ اټګۍ تورونه د هیواد په یو لویه اداره پوز باندې راشي. نوموړی وایي
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چې پوز با نہ صرف د پولینګ سټېشن دننه او بهر وی بلکې هغه سره با د یو مجسریټ اختیار هم وی هغه به سزا ورکول شي هغه یو تن جیل ته هم لیګل شي. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن ته لیکلی دي چې دا فیصله واپس واخلي. کچره د الیکشن کمیشن نه منتخب فیصله ناراضي نو بیا به مونږ عدالت ته انتخاباتو په موقع د داندلې یا ټګې الزام د ملک په یو لوی ادارې راشي. کچره د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه د سیاسي جماعتونو ولګي هغه د بیوروکراتس ولګي. کچره زمونږ فوج د پولینګ سټېشن د ننوي نو زمونږ ادارې به هم متنازیوی او زمون الیکشن به هم متنازیوی.
په پخوانی قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په داسې حال کې په اول ځل انتخابات کیږي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نمائندگان محسن داور او علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم دي دا وخت په زندان کې دي او د دغه صوبایي انتخاباتو نه وړاندې د دغه انتخاباتو کې برخه اغستون کې دوه امیدواران هم نیول شوي وو چې بیا وروسته خوشی کړل شو. خو حکومت دریز لري چې هغوی دا ټول ګامونه په سیمه کې د امنیت لپاره اغستې دي.
پاکستان د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF نه تیره ورځ د شپږ ارب ډالرو قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړی دی. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار اکل څنګه کړوندې کوي.
پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې IMF لخوا د قرض د پروګرام وړومبی برخه یا کیس 991.4 میلیونه ډالر د نهې یا دوشنبه په ورځ ترلاسه کړه. د تیر چهارشنبه یا د جولای په دریمه نیټه د IMF انتظامیه یا اگزیکټیو بورډ په رسمي توګه د یو کم سلویشت میاشتو کې د ورکېدونکو فنډ چې شپږ بلیونه ډالر ارزښت لري منظوري کړی ده. پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت کال 2013 د ټاکنو وروسته په واک کې د راتلو سره نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته د اوږدې مودې د قرض د پروګرام غوښتنه وکړه. د دې قرض د پروګرام د غوښتنو مقصد په تیرو وختونو کې د بهرنۍ قرضو ادا کول وو. د پاکستان حکومت او IMF دواړه د قرض اخیستو په سر شرطونو باندې موافقه کېدو کې نږدې یو کال ولګېدو. په دې یو کال کې د IMF د چارواکو اسلام آباد تر منځ یو شمېر غونډې ترسره شوې. تمه کېږي چې پاکستان حکومت به د راتلونکي اګست په میاشت کې د سخت شرطونو تر مخه په هیواد کې نور هم ټیکسونه زیات کړي. د پی ټی آی حکومت د اپریل په میاشت کې د اقتصادي ډلې د چارواکو د بدلېدو وروسته په دې اتفاق وکړو چې دا فنډ اخیستل د هیواد لپاره ضروری دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ چې د اپریل په میاشت کې خپل دنده پیل کړه تیره ورځ ویلي چې د IMF پروګرام برخه جوړېدلو سره نړۍ ته او په خاصه توګه بهرني پانګه اچوونکو ته یو مضبوط پیغام لري چې پاکستان غواړي اقتصادي انتظام پر ځای کړي. وایي دا به د هیواد نورو اقتصادي ادارو لکه نړیوال بانک یعنی کې ورلد بانک یا د آسیا د پرمختګ لپاره بانک ایشین ډیولپمنت بانک څخه نور مالی مرستې ترلاسه کولو کې هم مرستې وکړي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د قطر په سر خردوها کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروسته چین ته تللی دی. په دغه حق لبانی زمونږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د قطر په سر خردوها کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو وروسته چین ته تللی دی. د لیدنه د هغې وروسته شوې چې د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته د ګل په ورځ یو ګډه اعلامیه خپره شوې. زلمی خلیل زاد د نهه یا سه شنبه په ورځ د طالبانو سره د لیدلو وروسته په ټویټر ویلي د په وینا نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې د بهیر ورکونې او مشاورت لپاره واشنگتن ته ستنېږم. د جون د میاشتې په 28مه نیټه د امریکې او د طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې پیل شوې وې، خو د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د خبرو اترو لپاره دا تر د دوه ورځو پورې وځنډول شوې. زلمی خلیل زاد دا خبرې د ټولو زیاتې ګټورې بللې دي. امریکې او طالبان د تیر کال راهسې د یو بل سره خبرې کوي. زلمی خلیل زاد د بی بی سی سره په خپل یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ په سلورو کې په دریو مسلو سلا راغلې ده او یو مسله داسې ده چې تر اوسه پرې دوی ندي سلا شوي. خو نوموړي دا نه د ښکار کړی چې دغه یو مسله څه ده. په مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو ویل کېږي چې د افغانستان د امریکني ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه دوی ندي سلا شوي. خلیل زاد وړاندې ویلي وو چې دوی د طالبانو سره د اوربن د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو تراهګرو ته د افغانستان خوره د نه استعمالولو د ضمانت او د امریکني ځواکونو د وتلو په مسلو خبرې کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د طالبانو سره د امریکای د خبرو اترو په اړه کابل کې مغربي سفارتکارو امکان څرګند کړي چې د خلیل زاد د مشاورت وروسته واشنگتن په ځنې اعلان وکړي. خبري اداره د یو مغربي سفارتکار لخوا د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره لاره هواره شوې ده. د ګل پورز د طالبانو او د افغانستان د استادو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته د سولې د تګلارې په حق له یو شریکه اعلامیه خبره شوې. په اعلامیه کې د ولس ژوند او مالونو ته احترام او درناوی او ولسی مرګ شوب له دنيشت برابر راوستلو ذکر شوی. خو د اتوار پورز چې څه وخت دواړو ډلو خبرې شروع کولې، په غزنی کې طالبانو په یو برید کې 14 کسان ووژل او د سلو نه زیات یې ژوبل کړل. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان ګوندی او سیمه ایزو هیوادونو ته به د دغه هیواد دننه چارو کې د څه قسمه لاسوهنې اجازه نه ورکوي. په اعلامیه کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو په اړه څه نه دی ویل شوی، کومه چې د طالبانو لویه غوښتنه ده، او نه په اعلامیه کې د ډزبندۍ په حق له څه ویل شوی. خو په اعلامیه کې دا ویل شوی چې د سکولونو، مذهبي مدرسو، هسپتالونو، مارکیټونو او نورو ولسی ځایونو امنیت به یقیني کوي. په اعلامیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ذکر شوی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ښکاره ذکر نه دی شوی. د قطر د دغه غونډې برخه اخیستونکو په دې سلا شوی چې په ګرد افغانستان کې د تلپاتې سولې پاتې کېدل د افغانستان د ولس اصلي غوښتنه ده. په اعلامیه کې د ښځو او د اقلیتونو د حقونو په اړه ویل شوی چې دغه باید د اسلامي اصولو سره سم په نظر کې وساتل شي. د ښځو د حقونو په حق لا په سماجي وبپاڼو باندې خلکو بیلابیل نظر څرګند کړی. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وجما فروغ په طنزیه انداز کې په ټویټر لیکلی، د دې په وینا زموږ حقونو ته د طالبانو د واکمنۍ په وخت اسلامي اقدارو په چوکاټ کې پوره احترام ورکړل شوی و. سمیرا سمیم لیکي چې مهرباني وکړي د ښځو په حق له اسلامي اصولو تشریح طالبانو ته پرې نه خودل شي، ځکه چې د دوی لپاره اسلامي اصول د ښځو حل او ګیرول دي. د بشري حقونو د سار اداره کې د ښځو د حقونو د څانګې مشره هیدر بار په اعلامیه کې د ښځو د حقونو ذکر مثبت بلل دي.
په دوحه کې د خبرو په حق لباندې د افغانستان عام اوسیدونکو خلک څه وایي، د دغه خلکو خبرګون د ډیور رادیو خبريال داوود جبرخیل خسته دی، تاسو ته وړاندې کوم.
د دینه مونږ ډیر زیات خوشاله یو او خدای دی وکړي چې دی باندې دوی عمل وکړي. دا څنګه چې عمل نه کړي او بیا سي خوري خلکو ته سترګي توري، نو دا خو یو نامناسبه ده. او چې عمل پیوشي مونږ دی وته خوشاله، مونږ وته هر وخت لبیک وایو. د ټولو مسلمانانو پکې فائدہ ده، ولله د صلح حوالی مونږ صلح ته لبیک وایو. خلک یو کوي ورته وایي مونږ په زراو کوي صلح ته لبیک وایو.
او هر افغان دا امید لري چې مثال په افغان په خپل وطن کې د صلح راشي. او افغانان چې ډیر زیات وکړي دل تقریبا څلوي خلک کې چې دوی په جنگونو کې سره اخته دي، او نور انا غواړي چې دوی په ملک کې ګډوډي او فیشن دا ټول غواړي. او ټول افغان غواړي چې دوی په ملک کې امن راشي، صلح راشي او قراری راشي. اوس موږ وګورو افغانستان کې حالات ډیر زیات کډکېچن دي. هر خوا ته درز روز مکتبونو کې دماکي، او خلک ډیر پریشان دي، او خلک ډیر ورختا دي. او هر غړی غواړي په افغانستان کې صلح راشي، دوی په سکون سره ژوند وکړي. په افغانستان
کې کوم جرګه سوي د طالبان استاد او د افغانستان د چارواکو کوم پریکړه لیک راغلی دا کم مت نشه دا هډیر خدای موږ ورته خوشبینه یو سي ان شاء الله افغانستان کې به سوله راځي. او سوله سیدا دا هر انسان حق دسي په سوله کې ژوند تیر کی، دیږي چې دایمي سوله راسي په وطن کې. سوله انسانان د جنگل زنور هم غواړي. د موږ ارمان دا چې کله راځي په دې کې موږ وړل غړ
اسلام الله فرشیم په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد کې دوه کې د سوله بین الافغاني کانفرنس د داخلي اوږد بحران وروسته په افغانستان کې د تلپاتې سره سره سولې دراتک لپاره وضعیت آماده شوه دی. نو موږ هیله او باور لرو چې افغانستان کې به یو تلپاتې سولې راشي. البته په دغه ناس کې د طالبانو د سولې لپاره ښکاره پیغام دی. غونډه کې ټول ګډون کوونکي بشپړ اتفاق وکړ چې په هیواد کې تلپاتې سره سره او با عزت سولې د افغانستان د ټولو وګړو وختنه ده پاتې راشي. نو د افغانستان خلک ډیر امیدونه باورونه لري ان شاء الله افغانستان کې به تلپاتې سولې راشي.
کومې خبرې څه دوی کړې دي او دا کومې معاهدې څه دوی کړې دي؟ الله پاک دې د عملي کی او الله پاک دی دوی ته د غور کی چې دوی د خپل خبري او خپل معاهدي عملی کی. سوله خود انسانانو د ژوند ډیر یو اهم ټکی ده. تنه په افغانان د نړۍ ټولو انسانانو او زناورو ته سوله ته ډیر ضرورت او د غلري سوله. سوله خو سوله وی، سوله د سوله خو اس د غنشته ده. سوله زندگی او دغه الله پاک د ټولو دنیا کی راولي.
داوود چبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیور رادیو، پېښور. اوسلام علیکم. مطبوعاتی کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د قطر صدر مقام دوها د تیرو سو میاشتو راسی افغانستان کې د جنگ را غونډولو د پاره د کیدونکو غونډو له سبب ډیر مشهور شوه دی. دا غونډې په شروع کې د امریکایو د طالبانو ترمنځ وی، خو پرون یعنی په 8 جولای د طالبانو په شمول د افغان ملت د ټولو تپو نمائندگان افغانستان کې د لګیدلی اور د وجلو په لارو چارو د غور کولو د پاره خپلو کې جرګه شول. د افغانانو او د طالبانو خپل منځ کې د جرګې کولو وروسته نن یعنی په 9 جولای د جاری کړې شوې شریکی پریکړې یا د اعلامیه په حق د امریکای، یورپ او د سیمې د نورو ملکونو په اخباراتو کې تفصیلی تجزیه او مضمونونه خواره شوي دي. د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پرون پشان نن هم د دوها د بین الافغانی جرګې په بابلا د اخبار د نامتو لیکوال د مجیب مشال یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبان او د افغان ملت د نورو طبقو نمائندگان په دوها کې خپل جرګه کې د جنگ د بربادو او د تباهۍ په احساس کولو اوس د امن پراوستو سلا شوی دی. مجیب مشال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې طالبان او د افغان ملت د نورو طبقو نمائندگان چې ځینې سرکاري چارواکي هم پکې شامل وو د نهه په ورځ دوها کې کړي خپل جرګه کې د خپل هیواد افغانستان د سیاسي سباون په اړه په بنیادی امن تګلار خپلو کې په خبرو اترو جاری ساتلو سلا شوي دي. دا په افغانستان کې د تیرو 13 کالو راسي د تود جنگ د ختمولو لپاره کېدونکو حالو ځلو کې ډېر زړه پورې قدم دی. دوها کې د افغانانو خپل منځ کې شو بې مثله دورودنو خبرو کې کله کله ډېری جذباتي مباحثې رامخې ته شوې دي. د جنگ دواړه فریق یعنی طالبان او افغان حکومت په جنگ کې د بیګنا خلکو د وجلونه په مکمله توګه په ډډه کولو او زنانو له دوی د بنیادی سیاسي، ولسی، اقتصادي، تعلیمي او د ثقافتي حقونو په ورکولو سلا یو کړی ده. په شریکه اعلان نامه عمل کول اگر که لازم نه ده، خو د جنگ د دواړو فریقو بیا د پاره خپلو کې د راغونډېدو د پاره یو ډېره ښه ابتدا ضرور ده چې له عمله راتلونکو وختونو کې د کیدونکو خبرو اترو په نتیجه کې د پخو فیصلو تمه کېدی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شریکې اعلامیه تر مخې افغانستان کې د جنگ او فساد را کمیدل یا ختمیدل اگر که ممکنه نخکاری، خو د دې له برکته به د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د امن د خبرو اترو په وړاندې خوځولو کې لاسګیرنه وشي. امریکایان د ډیر وخت نه په دې کوشش کې وو چې طالبان د افغان حکومت چارواکو سره خبرو تکینی. طالبانو اوس د دورزنو بین الافغانی خبرو نه پس اعلان کړی دی چې نورو افغانانو سره به مخامخ خبرو اترو ته اله کینی کله چې امریکا افغانستان نه د خپلو فوزونو د وستو حتمی وخت نیټه اعلان کړي. اخبار لیکي چې د فوزونو د وستو په معاملې د امریکایانو طالبانو سره اوهمزري خبرې اترې شروع شوې دي. د امریکایانو په دې فیصله امریکای طالبانو نه د افغان خاورې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خلاف د ترهګرۍ د عملیاتو د پاره د استعمالولو د اجازت نه ورکولو مطالبه نیولې ده. امید کیږي چې د نهه د ورځې نه د امریکای او طالبانو خپل منځ کې د شروع شوو خبرو اترو په نتیجه کې یوې لوزنامې له اخیری شکل ورکړی شي. نیویارک ټایمز د طالبانو او د افغان ملت نمائندگانو ترمنځ د جرګه کې ناس د طالبانو د مخاوریز مشر د شیر محمد عباس تانیکزی د خلیلی کلی دی چې د جرګې د نن ماحول ډیر ضرور ولای وو. هر وګړی په خبرو کې مخلص او دواړو فریقو خ په ډاډه زړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. خاغلی ستانیکزی زیاته کړه، کله چې مونږ امریکایانو سره خپلې خبرې حتمی کو او د خارجي فوزونو افغانستان نه د وستو وخت نیټه ترلاسه کو، نو پس د هغې د خپل هیواد افغانستان په کورنو مسلو د خبرو د پاره نورو افغان هیوادوالو سره کینو. خبرو کې شامل د افغان حکومت د سیول ملازمتونو د کمیشن مشر نادر نادری نیویارک ټایمز ته وویل چې د کانفرنس له برکته مونږ ته د خپلو زړونو د حال یو بل سره د شریکولو یو ډېره ښه موقعه په لاس راغله. خاغلی نادری زیاته کړه چې طالبانو سره تر دوه ورځو پورې زموږ خبرو اترو مونږ ته د طالبانو د پیژندلو او د دوی په غوښتنو د پوهېدو موقع په لاس راکړه. دغه شان طالبانو ته هم زموږ اصلیت او زموږ غوښتنې معلومه شوې. مجیب مشال خپل مضمون کې افغانستان کې د روان جنگ د ذکر کولو په موقع لیکي چې د تیرو سو کلونو راسي جنگ کې ډیر تیزوالی راغلی دی. د افغان فوجیانو، طالبان جنگیالو او په جنگ کې د ګیرو بیګنا افغانانو وجله ډیره زیاته شوې ده. د طالبانو او د افغان ملت د نمائندگانو ترمنځ د ورځنو خبرونه ورستو جاری کړی شوی شریک بیان کې د سکولونو، اسپیټالونو او د استوګنې د ځایونو د حفاظت د یقیني کولو غږ شوی دی. په خبرو کې ناستو دواړو فریقو د افغان اولس او د دوی د سر و مال د حفاظت کولو او په بیګناه خلکو د غزار نه کولو په خلو زونه وکړل. راتلون کی وخت کې د بین الافغانی مخامخ خبرو اترو نوړان دی بند کې د پرتو سپینګیرو مازورو او د ناروغ خلکو د پریخودو د پاره په اعلان نامه کې غک کېدل بهشکه چې په یو بل د اعتماد پر ځای کولو زړه پوری اقدام دی. طالبانو سره خبرو کې شاملې د کابل د جرګې یوې زنانه غړې او سینیټری انارکلی هنریار خپل یو بیان کې ویلي دي چې زمونږ په خبرو کې ډیر لوی فرق او اختلاف وو، خو دواړو غاړو د یو بل خبرې ډیر په صبر او لوی زړه ووري دي او همدا د دې جرګې یو لویه کامیابی ده. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د طالبانو او د افغانانو د خبرو بندوبست قطر او جرمنی په شریکه کړو. په دې سبب په موقعه موجود د قطر او د جرمنی چارواکي د خبرو اترو په کامیابی ډیر زیات خوشاله وو.
د امریکا ستر چارواکو ویلي دي چې ایران دی د امریکا د صبر امتحان نه اخلي. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارنه کوونکو پخلی کړی چې ایران د کال 2015 جوهري لوزنامې د حد نه زیات یورانیم غني کړی دي، او بلخو اروپایي ملکونو د ایران د دغه سرغړونې پر ضد باندې د بیړنې غونډې اعلان هم کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ایران پر سر د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د غږ برتانیې، فرانس، جرمني او اروپایي اتحاد تیر ورځ کړو. دا په داسې حال کې چې د دې یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو اټومي توانایي لپاره ایجنسۍ پخلی کړو چې ایران د کال 2015 نیوکلیایي معاهده کې ټاکل شوی حد نه زیات یورانیم غني کړي. اروپایي ډلو په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په دې اړه ډېر فکرمند دي چې ایران خپل هغه ګڼ ژمنې نه پوره کوي کوم ته چې تهران په یو ګډه معاهده کې رضا شوی وو. اروپایي مشرانو ویلي چې ایران غواړي چې په دغه ګډه معاهده کې پاتې شي، خو زیاته کړې ده چې د دې لپاره به تهران لا زر تر زره او بغیر د سخن نه دغه کارونه ودرول وي. د تاوتریخوالي راکمولو په خاطر د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د تهران په دوه ورځني سفر دی. هغلی ماکرون او د ایران صدر حسن روحاني د جولای په 15 قطمی نیټه باندې رضا شوي چې تر دغه نیټه پورې به د یورانیم غني کولو مسله حل کوي. د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي ادارې یا ایجنسی پخلی کړي چې ایران د کال 2015 د اټمی تړون نه سیوا یورانیم غني کړي. انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسی د ګل پرواز ویلیو د دوی سارونکو د ګل پرواز پخلی کړي چې ایران د لوزنامې د حد نه سیوا یورانیم غني کړي دي. که څه هم د نړیوال ادارې لخوا دا نه دی ویل شوی چې ایران څومره سیوا یورانیم غني کړي، خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې د ایران د اټمی توانایي د ادارې د بیان له خولې ویلي چې ایران 3.5% پورې یورانیم غني کړی دی. رواندې د دغه ایران ویلیو چې دوی به په روان پړاو کې 40% پورې یورانیم غني کولی شي که چېرې دوی غواړي چې ځان د اټمی وسلو پر سر شوی تړون نه وباسي. د 15% پورې د یورانیم غني کول د نیوکلیایي بجلیګر د چلولو لپاره پوره وي، خو د نیوکلیایي وسلې د جوړولو لپاره په کار 90% نه موجود یورانیم غني کول لا ډیر لري دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو لخوا شوی اټمی تړون نه امریکا وستلې ده او په ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي. تهران هم د دغه لوزنامې د ځنې برخو نه ځان وستلې او خبرداري ورکړې چې دغه نبا هم اړوندې زی کچري لوزنامه نورو هیوادونو لکه برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس دوی ته د امریکا لخوا لګیدل اقتصادي بندیزونه په جواب کې اقتصادي مراعات ورنکړل. د ایران د دغه اعلان وروسته اروپایي هیوادونو د ایران لخوا پورته کړل شوی ګامونو باندې سخت اندېښنې خوده دي. اروپایي اتحاد په برسل کې په یو بیان کې په ایران په سختي سره غږ کړی دی چې د خپل کړو وعدو سره د اجمن اوسي او سر لواندې ګام دی نه اخلي. روس بیا د ایران لخوا پورته شوی ګامونو باندې اندېښنې خودلی، خو د کرملین ویان دیمتری پاسکوف ویلي دوی د لواندې نه دا خبرداري ورکړو چې دغه لوزنامې نه د امریکا د وتلو به په نړیوال امنیت منفي اغیز وي. هم د ګل پرواز د امریکا د خامی امنیت سلاحکار جان بولتن ویلیو امریکا با په ایرانی حکومت تر هغه پورې فشار اچول جاری ساتي تر څو چې دوی د اټمی وسلو جوړولو خپل پروګرام نه په شاشه ویني او منځختیس کې راپارون کې ګامونه پورته کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.